نیمی سب نیم سات روز تبع برت از اوت په هم دې موضوع چې تاسو یاد کړی یعنی د غزنی او زابل او یوشمیر نور او سیمو د اوسیدونکو د اندېښنې په باب د اوریدونکو نظرونه سره واورو. په همدې موضوع یعنی د غزنی او زابل د اوسیدونکو د اندېښنې په باب چې د داعش د نفوذ د پراختیا په اړه لري په دې باب راپور په همدې خپرونه کې لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هرات کې د هالو ټرست د ماین پاکۍ موسسې تښتول شوي کارکوونکي بیرته خوشې شوي دي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته به واورئ. خو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمانې وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې د هلو ټرست مین پاکۍ د موسسې برمته شوي کارکوونکي خوشې شول. په دایکندي ولایت کې د څو ورځو پرله پسې اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې دوه ښځې مړې شوې دي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. بشپړ خبرونه واورئ. په هرات ولایت کې د هلو ټرست مین پاکۍ د موسسې برمته شوي کارکوونکي خوشې شول. د هرات د امنیت قمندان جنرال مجید روزي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شپاړس مین پاکان روغ سلامت دي او د خلاصون لپاره یې کومه معامله نه ده شوې. نوموړي وویل چې دا کسان سیمه ییزو طالبانو برمته کړي ول. ویل شوي چې برمته کوونکو دا مین پاکان د هرات له کوسان ولسوالۍ څخه د ایران سره پر پوله ګرران ولسوالۍ ته وړي وه. په دایکندي ولایت کې د څو ورځو پرله پسې اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې دوه ښځې مړې شوې دي. د دایکندي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهری ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ښځې په کیتی ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو په پایله کې له منځه تللې دي. د څو ورځو اورښتونو او سیلابونو دایکندي د مرکز نږدې او ولسوالۍ ترمنځ لارې تړلې دي او زیاته برخه کرنیز ځمکه یې هم تخریب کړې ده. له نشه د موادو سره د مبارزې وزارت وایي د روان کال په ترڅ کې به د بیلابیلو پروژو له لارې د مخدرو موادو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د نشه موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمي پرون په کابل کې وویل د نشه موادو تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره به سږ کال 25 کرنیزې پروژې د بدیل معیشت پروګرام او د بزګرانو د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره شي. اخوا بیا د نشه موادو پر ضد د ځانګړي څارنوالۍ چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې د مخدرو موادو 640 قاچاقوونکي نیولي دي. خو د ولسي جرګې غړي د نشهید موادو پر ضد روانه مبارزه نیمګړی بولي او وایي چې افغان حکومت او نړیوالو متحدانو په دې برخه کې د پام وړ کومه بریا نه ده لرلی. او په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هکړې لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي دي. د ننګرهار د ولی ویان اتولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په نړیوال شلاوریز جام کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې ته په پام سره د ننګرهار چارواکي او ولسونه غواړي خپل ملي لوبغاړي په تود هرکړي او ځانګړي میلې سره وستایي.
یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویناو سربېره په دغه مراسمو کې ځانګړي ملي اتڼونه ترسره شي. اردوبې چې په ډېر مهارت سره برابر شوي هغه به ترسره شي.
خغلی خوګیانی وویل یو شمیر ملي سوداګر بل افغان لوبغاړو سره مالی مرسته هم وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شالاوریز لوبو په نړیوال جام کې نه یوازې د لسو غوره ټیمونو په قطار کې راغی بلکې د ویست انډیز پیاوړي ټیم ته په ماتې ورکولو په بې ساري ډول وسلید. او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. ترمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري کاندید شي پرون شنبه په ویسکانسن کې وویل د ناټو غړي به په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. د امریکا د ولسمشرۍ دغه احتمالي کاندید همداراز وویل څوک چې په ناټو کې خپله ونډه نه پوره کوي باید له دې تړونه ووځي. ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونې کړې وي. د مسلمانانو په امریکا کې د میشتو بهرانیانو او د امریکا د حکومت د پالیسیو په اړه لانجمنې خبرې کړې دي. یونان د هغې لانجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د یونان ای ان ای دولتي خبري آژانس نن وویل د روانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لیسبوس ټاپو څخه نږدې 150 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل شي. د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې دوی ترکی بیړۍ د پناهغوښتونکو د استولو لپاره کرایه کړي دي. ملګرو ملتونو د پناهغوښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني بلل دي. ترکیه په خپله خاوره کې د سوري، عراقي، افغان او نورو ملتونو د پناهغوښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو بوخته ده. ټاکل شوی ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. دا هوایي ډګر لس ورځې وړاندې دغلته له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی و. د بروکسل د هوایي ډګر مشر ارنولد فیس تېره ورځ وویل که څه هم دا هوایي میدان په پوره ډول نه فعاله کېږي، خو د هغه په خبره پرانیستل یې هیله بخونکي دي. د تېرې مارچ میاشتې په 22مه نېټه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر او میترو کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان ووژل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د دغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بیبي لوټه الوتکې په یو برید کې سره د الشباب وسلوالې ډلې یو مخکښ غړی وژل شوی دی. د پنتاګون ویان پیتر کوک وایي حسن علي دهوري د مارچ په 1 د یو راکټي برید ښکار شوی. متحده ایالات وایي نوموړي په سومالیا کې په 2 لویو حملو کې رول درلود. راپورونه وایي چې علي دهوري له کینیا سره پر پوله د سومالیا په جیبل سیمه کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویان ویلي د الشباب د دغه مشر وژنه به د نورو حملو لپاره د دې ډلې توانمندي په لوی اندازه کمزوري کړي. او د سوري پوځ د دې هیواد په لرغوني ښار پالمیرا کې یو ډله ییز قبر موندلی دی. د سوري دولتي خبري اژانس وایي په دې ډله ییز ګورګي کې شاوخوا 40 جسدونه پراته دي. د سوري حکومتي ځواکونو تېره اونۍ پالمیرا له داعش څخه بیرته ونیوه. د بشري حقونو ډلو ویلي د داعش وسلوالو په پالمیرا باندې د واک پر مهال شاوخوا 280 کسان په ډله ییز توګه وژلي دي. پالمیرا تاریخي ښار د 10 میاشتو لپاره د داعش تر ولکې لاندې و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 دوام کوي. د غزنی او زابل اوسیدونکي په خپلو ولایتونو کې د بهرنیو طالبانو په نوم د داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه ښیي.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي.
په هرات کې د هلو ټرست ماین پاکۍ موسسې کارکوونکي خوشي شول. د نورستان اوسیدونکي په لاره کې له امنیتي ستونزو شکایت لري.
عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پرېوته چې د خلک رفتامت هم نشي کولی.
له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر له مخدرو موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرسته غواړي. د مخابراتو د وزارت له لوري د نوښت ډیوی په نوم جایزې ورکړل شوې.
اولی د محصلینو جایزه ده. هغه محصلین چې نوښتګره مفکوره لري کېدای شي چې هغوی دغه پروسې کې مونږ سره شامل شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خپرونه کې اورېدای شي. د خبرونه تر 8:30 دوام کوي. له 8:30 تر 9:30 پورې نن میکروفون ستاسو خبرونه لرو. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه په همدې وخت وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې د غزنی او زابل اوسیدونکي په خپلو ولایتونو کې د بهرنیو طالبانو په نوم د داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمن دي. تاسو د دوی اندېښنه څومره جدي بولئ او آیا ستاسو په سیمو کې هم داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په نوم سخت دریز عناصر فعال دي او کنه دي؟ په همدې موضوع راپور هم لرو. د داعش په نوم یو شمېر وسلوالو ډلو د طالبانو په توپیر د غزنی او زابل په ځینو ناامنو ولسوالیو کې فعالیتونه پیل کړي دي. د زابل د ولایتي شورا غړیو او په ولسي جرګه کې د غزنی استازو ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي حکومت د دغو ډلو په وړاندې چې په غزنی، زابل او د هیواد په یو شمېر دورو سیمو کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم تحرکات پیل کړي دي دریشي. خصیم سولمل په دې اړه راپور لري.
وروسته له دې چې په نورستان او کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه د ځینو چارواکو لخوا تایید سوه، اوس دغې ډلې په ناامنو غزنی او زابل ولایتونو کې هم فعالیتونه پیل کړي دي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي محمد عارف رحماني د شنبه پر ورځ ازادي ریډیو ته ویل چې په وروستیو کې د داعش اړوند کسانو په دغه ولایت کې ځانته د مرکزونو په جوړولو پیل کړی دی. عملاً موږ پوهیږو چې دوی د غزنی په ستراتیژیک ولایت کې د اډې د جوړولو هڅې کړې، کسان یې جذب کړي او ظاهراً په ځینو سیمو کې هم بریالي وه. زموږ د معلوماتو له مخې د جاغوري ولسوالۍ په سرحد کې، په ګیلان ولسوالۍ کې، خاک افغان ولسوالۍ کې، دغه راز د اندړ او اجرستان په ځینو سیمو کې د داعش په څیر یو شمېر کسان شته. څوک کولای سي اندېښمن ونه اوسي؟ دا د پراختیا په حال کې یوه سرطاني ډله ده. په همدې حال کې د غزنی یو بل تن استازی چمنشاه اعتمادي وایي د دغه ولایت ناامنه ولسوالۍ په ځانګړې توګه د داعش او نورو وسلوالو د جلب او جذب او راټولېدو په سیمو بدلې سوي دي. نوموړی هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له دې اړخه ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د غزنی ځینو چارواکو ویل د اسلامي دولت سختریزې ډلې وسلوال د زابل له خاک افغان څخه غزنی ته تللي دي. مخکې تر دې د کندوز د امنیت قمندانۍ چارواکو هم د دغه ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیلېدو خبره کړې وه. په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا ځینې مسؤلان هم وایي چې په داعش پورې اړوند کسان له طالبانو څخه په توپیر سره د دغه ولایت په نامنو سیمو کې راپیدا سوي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پراخ مالي امکانات او پرمختللي جنګي تجهیزات لري.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي. سلاوي مډرنې دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاروي، مثلا د انټرنیټ څخه کار اخلي. هلته کورو ته دوی کم ځای کې چې دوی کورونه هلته افغانان هېڅ نه ورپرېږدي هغه منطقې ته.
د دفاع وزارت که څه هم په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ګډوډ فعالیتونه نه ردوي، خو ټینګار کوي چې دغه ډله به په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسېږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د لغمن په الینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې په لاره آزاد تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت نه دی توانېدلی چې د لارې ستونزې حل کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د غربي نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو وای لتی رسو میشتو د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناستوي او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي.
او عام مخالکو ته یره او یو وحشت پریوته چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدی نه جانه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې، یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای د طالبان له خوانه درول کیږي، اړو دول د ګډوډي د حکومت له خوانه کوم اداره نه سد جال د غلارې امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په تیر څو میشتو کې د دواب امنی قومندان عینت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لار کې وژل شوی او نور زیاتی وهل شوی او زورول شوی دي. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونځي خبر کړي، خو تر اوسه للارې پراته خندونه نه دی لري شوی. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان په الینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجودې دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعدالله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکي د لغمان په الینګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ ژوبلې سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټوله مشکلات او ټوله هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره. او کاملاً دغه درې ولسوالان د غربي نورستان، دغه درې ولسوالان نورګرام، دواب، منډول، دغه ولسوالان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واخن لار تګ راتګ نه شو کولی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځلې د یاد لارې څخه د خندونو لري کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي، هر ځل ورسره ژمنه شوي، خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
او د لغمان د چارواکو سره په دې موضوع کې خبرې هم کړې وې چې د لارې د امنیت په وخت کې هغوی څه خلک شخص لغمان ته ورغلم. جنرال وزیر صاحب او جنرال کمانډان چې سره مې ولیدل او هغوی ته مې خپل اندېښنه هغوی سره شریکه کړې وه.
د لغمان امنی قومندان جنرال متی الله خان صافي ازادي راډیو ته وویل دوی له مرکزي حکومت پالینګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
د هلو ترست د ماینپاکې مؤسسې هغه شپاړس کارکوونکي چې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې برمته شوي وو تېره ورځ خوشي شول. د هرات چارواکي وایي دا کسان د سپین ژیرو په منځګړتوب خوشي شوي او له برمته نیونکو سره هیڅ راز معامله نه ده شوې. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د هرات ولایت چارواکي وایي د ماین پاکۍ د هلو ټرست موسسې شپاړس برمته شوي کارکوونکي خوشي شوي دي. د هرات د امنیت قمندان جنرال مجید روزی تېره شپه ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې دا شپاړس ماین پاکان د جمعې په ورځ له کوهسان ولسوالۍ څخه د ایران پولې ته نږدې ګلران ولسوالۍ ته وړل شوي وو. نوموړی وایي دوه سیمه ییز طالب مشرانو ملا حیدر او ملا طوفان د دغو کسانو په برمته کولو کې لاس درلود چې په پای کې د سیمې د سپینګیرو په منځګړتوب خلاص شول. د هرات د امنیت قمندان وایي دی وایي هغه شپاړس کسان مونږ ته وسپارل شول چې طالبانو تښتولي وو، هغوی صحیح سلامت دي او خپلو کورونو ته مو وسپارل. جنرال ډوزي وایي تر دې مخکې دوی له احمد آباد کلي څخه و کسان نیولي وو چې وروسته بیا سپینګیرو ته وسپارل. د ازادي راډیو خبریال له نوموړي وپوښتل چې آیا دا ماین پاکان د همدې و کسانو په بدل کې خوشي شوي. د هرات د امنیت قمندان وایي دی وایي هیڅ معامله نه ده شوې، نه د پیسو او نه هم کومه بله معامله. هغوی زموږ د عملیاتو د دوام له امله تر فشار لاندې وو، سپینګرو منځګړتوب وکړ او برمته شوي کسان یې راوړل. د هرات د امنیت قمندان او د والي ویاند وایي د هیلو ټرست کارکوونکو د خپل سفر موضوع له دوی سره نه وه شریکه کړې. دا لومړی ځل نه دی بلکې دوه کاله مخکې هم د هلو ټرست شاوخوا شپېته کارکوونکي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې برمته شوي وو چې وروسته بیا د ولسي مشرانو په منځګړتوب آزاد شول. دا ماین پاکۍ د موسسې ټینګار کړی دی چې د دوی د کارکوونکو برمته نیونه به په افغانستان کې د دوی پر فعالیتونو کوم اغېز ونه کړي. د هلو ټرست د ماین پاکۍ موسسه له 1983 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري او د دې موسسې په وینا تر 13 جولای میاشت پورې شاوخوا 190,000 ماینونه او 14 وسیلې خونسا او له منځه وړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وایي په روان لمریز کال کې به د بدیل معیشت لپاره پروژې پلان کړي. د وزیر د شنبې په ورځ یعنی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د وزارت روان کال د پلانونو د تشریح کولو په مهال دا هم وویل نه امنی او د بودیجې کموالی هغه ستونزې دي چې دا وزارت ورسره مخامخ دی. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د 15 کرنیزو پروژو د تړون لاسلیک کول په بدخشان، تخار، بغلان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د بدیل معیشت پروژې او د بزګرو لپاره د پوهاوی پروګرامونه د دې وزارت د روان کال په پروژو کې شامل دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل په روان کال کې به له مخدره موادو څخه د ترلاسه شوو پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره د یوې کړنلارې مسوده هم بشپړه کړي.
در سال 1395
پلان های برای فعالیت های خود دا وای په 1395 کال کې د خپل فعالیتونو لپاره پلانونه لرو. سوارلس پروګرامونه دي چې د کوکنارو ضد کمپاین او بزګرو ته پوهاوی ورکول پکې شامل او په 19 ولایتونو کې به پلی شي. همدارنګه په دې پروګرامونو کې له مخدره موادو څخه د ترلاسه کیدونکو عوایدو د سپینولو د مخنیوي د کړنلارې د مسودې بشپړول پکې هم شامل دي. د افغانستان د جرایمو، مسکراتو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي څارنوالۍ د 1394 کال په راپور کې ویلي چې د دې موادو 640 قاچاقکوونکي نیولي چې د دې ادارې یو جنرال هم پکې شامل دی. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي په تیر کال کې د دې وزارت فعالیتونه اغیزناک نه ګڼي. د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وایي چې حکومت د دې موادو د کښت او تولید په کمولو او د قاچاق کوونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی.
دوی
په دې 1300 کالو کې ونه توانېدل چې هغه څه چې د افغانستان د ولس په خیر یا غسه لاسته راوړنه نه لري. زه امیدوار یم که چېرته دوی هغه څه چې دوی پیشنهاد کوي ولسي جرګې ته که دغه د افغانستان د ولس ته قناعت ور نه وي، امکان لري ولسي جرګې تصمیم ونیسي چې د وزارت د منغل کېدو په خاطر چې دوی څنګه کولی شي منحل شي د معینیت سره، ځکه کوم دستاور نه لري او ډېر غذاب مصرف کوي.
د دې انتقادونو پر وړاندې د مخدرو موادو پر ضد مبارزې وزیر وایي چې نامنیو او د بودیجې کموالی د دوی فعالیتونه ټکنی کړي دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د نوښت د وی په نوم د سیالۍ د یو پروګرام ګټونکو ځوانانو ته جایزې ورکړې. د دغه وزارت چارواکو په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د دې پروګرام هدف د هغو ځوانانو سایل او هڅول دي چې نوښتګري مفکورې لري. په دې اړه ناجا صافی راپور لري.
د نوښت ډیوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه پروګرام دی چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې نوښتګر ځوانان هڅوي او ملاتړ کوي. د دغه پروګرام ملاتړ د نړیوال بانک لخوا کیږي او د شنبه په ورځ هغو ځوانانو ته جایزې ورکړل شوې چې د ټکنالوژۍ په برخه کې نوښت کړي. د دغه وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست مشر وایس پایاب د شنبه په ورځ یو شمېر ځوانانو ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې وویل چې دغه جایزې په دریو برخو کې ځوانانو ته ورکړل شوې دي.
د ډیوی برنامه سده په دې کې موږ درې نوو مختلف کټګریانې لرو. اولی د محصلینو جایزه ده، هغه محصلین چې نوښتګره مفکوره لري کېدای شي هغوی دغه پروسې کې موږ سره شامل سي. دویمه برنامه سده هغه ننګونې چې په حکومتي اداراتو کې ستونزې دي، هغه موږ اعلان ته سپارو. د هغه په نتیجه کې هغه افغانان چې څه په افغانستان کې داخل دلته دي څه بهر دي، دوی کوی چې هغه ته سیالیو کې موږ سره اشتراک کړو. درېیمه سده هغه عمل کټګري ورته ویلی شو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2013 میلادي کال کې ترسره شو چې د بیلابیلو دولتي ادارو ټولټال 9 بیلابیلې ننګونې اعلان شوې وې. دوی وایي چې د سیالۍ ګټونکو ته به مالي انعامونه هم ورکړل شي چې له 2000 امریکایي ډالرو څخه پیلېږي. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان چې د ډي وي د دې پروګرام په درېیم پړاو کې ګټونکي شوي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې رغنده رول ولري. ایمان میخیل چې له جمهوری ریاست سره د وګړو د تماس اسانتیا او د برابرولو په اړه نظر ورکړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه پروګرام دی. موږ ګورو په جهان کې سکایپ جوړ شوی، وایبر جوړ شوی، زموږ غونډې ځوانان دي، زموږ ځوانان کولی شي چې دا ټول خو یو داسې پلیټ فارم ورته نور جوړ شوی.
همدارنګه وحید الله ببرکسی بیا د انتخاباتو کمیسیون دننه د اسانتیا او د برابرولو په برخه کې خپل نظر د ډي وي پروګرام سره شریک کړی. په دې اړه وویل
دقیقا دا پروګرام د ځوانانو پرمختګ کې یا د ځوانانو د استعدادونو په وده کې ډېر زیات رغنده رول لوبوي. زما برخه هغه د سټوډنټ اوارډز یا د محصل جایزه وه چې ما د انتخاباتو په هکله وه، نو ما په هغې بخش کې جایزه اخیستې.
دغه ځوانان همدارنګه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو له افغان حکومت نه غواړي چې دا ډول پروګرامونو ته ډېره وده ورکړي او د ځوانانو له استعداد نه په ښه توګه استفاده وکړي. افغان ځوانانو له دې وړاندې ویلي که دوی ته په بېلابېلو برخو کې د فعالیت زمینه برابره او ملاتړ وشي، په نوښت کې د نورو هیوادونو له ځوانانو کم نه دي.
خبر یاست؟ ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیرې بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا درون پر ځای کار واخلي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکی سیستم سنبال کړي او په ریموټ کنټرول اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نانیانګ د ساینسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې هومره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی، خو دا هم ورته څرګنده شوې چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خپره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو، سینسورونو او انجن ته اړتیا لري. د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیبه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د راډیوي سیګنالونو په وسیله فعالیږي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوښه شي یا کنی خواته والوزي. د پېښور د شاروالۍ چارواکو د موږکانو د وژلو په اړه یو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین په لړ کې هغو خلکو ته چې موږکان وژني نغده جایزه هم ورکول کیږي. په دې اړه له سیمې څخه د اوسنۍ رادیو د خبریال راپور.
دا خبر پښتونخوا د مرکزی ښار پېښور سیمه ییز حکومت یا ځلي انتظامیه په دې ښار کې د موږکانو پر ضد عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د موږکانو وژونکو ته د نغد روپو د انعام اعلان هم کړی دی. دا دغه ښار سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه عملیاتو فیصله د موږکانو د ډېرېدو او د هغوی د چیچلو په نتیجه کې د ځینو ماشومانو د مړینې د راپورونو ترلاسه کولو وروسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې تېره میاشت په پېښور کې د اتو میاشتو یو ماشوم د موږک د چیچلو له وجې مړ شوی و، چې بیا وروسته په دې اړه د ځلي انتظامیه په دفتر کې شکایت هم ثبت شوی و. د موږکانو د وژنې دغه کمپاین پرانیسته تېره ورځ د پېښور ځلي ناظم محمد اسم د پېښور ښار په کوهټۍ سیمه کې د ډېران نویالو پر غاړو د موږکانو د وژنې په مقصد د زهرجنو موادو په شیندلو وکړه. نوموړي په دې موقعه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل چې د پېښور د اوسېدونکو د شکایتونو له امله یې د موږکانو پر ضد دا کمپاین پیل کړی چې د آخري موږک تر وژنې او له ښاره تر ورکېدو پورې به جاري وي.
سهار موږ نیفه والا راغوښتي وو. نیفه د یو اداره ده کې هغې سره خبرو کې هغې ته مو ویل چې تاسو په دې باندې یو سروې کنډکټ کړئ چې دا پرابلم څه دی، دا څه وجه ده چې دا موږ زیاتې شوې دي. زما د اندازه چې څه ده څه معلومات دي، هغه دا دی چې 15 کالونه دا پرابلم چې دی دا روان دی که نه. نو اوس ورته د خلکو خیال چې دو درې ماشومان یې وخوړه.
په عین حال کې د پېښور د بېلابېلو سیمو اوسېدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دې ښار کې د پیشوګانو هومره موږکان پیدا شوي چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د پېښور د کوټې سیمې اوسېدونکو ابرار خان په دې اړه وایي
تور مګی دیږي پاغټې دا دې ډېرانونو کې دې خزلو لرا دي او دا د خر د ګټرې دي. د دې په دې غاړو دومره دي چې څومره تشمار نه کې چرګانو چوک کې ګورنمنټ پرېس نه دی. هغه چې منډې چې د پارمي چرګانو هلته څه ولګ دي څه باسي یو چکر دوا ماشومان ولا که څوک د یری د کولیم شي دا ویانې چوری هغه د یری ماشوم لا څوک دا نشي ویلې چې دا شی خواکه ولا وې څه زخر لګوتې یو نشي د یری خوای چوری م نشي کنه ماشومان دي.
د پېښور ضلع انتظامی په دې ښار کې د موږکانو پر ضد عملیات تر هغې وروسته پیل کړي چې د پېښور په هایکورټ یا سترې محکمې کې هم د صوبایي حکومت پر ضد په ښار کې د غټو موږکانو د شمېر د زیاتېدو له وجې مقدمه روانه ده. دا یادونې وړ ده چې ضلع انتظامیه د پېښور په ځینې سیمو کې د یو موږک د وژنې پر سر 25 او په ځینو کې 300 روپۍ انعام ټاکلی دی او د ضلع ناظم په وینا چې په راروانه هفته کې به د ښار په بېلابېلو سیمو کې کیش پوینټونه پرانیزي چېرته چې به د موږکانو وژونکو ته لاس په لاس روپۍ ورکول کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آذربایجان د نګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې جګړه نښته ده. آذربایجان او ارمنستان دواړه پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پوري کوي. راپورونه وایي چې تر اوسه له دواړو لورو شاوخوا 40 سرتیري او یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. د موضوع نور جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د ارمنستان پوځوي آذری ځواکونو چې په هلیکوپترونو او ټانکونو سمبالو په نګورنو قرهباغ کې پراخ برید پیل کړ، خو آذری ځواکونه وای لومړی د ارمنستان پوځ پر دوی حمله وکړه. نګورنو قرهباغ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده، خو اوسیدونکي او چارواکي ارمنیان دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وای د دوی دوله سرتیری تر اوسه په دې جګړه کې وشل شوی دي. د ارمنستان ولسمشر بیا وای چې اتلس ارمنی نژاد سرتیری د آذری ځواکونو په برید کې وشل شوی دي. دغه راز د جګړې لسیمې رپورټونه وای چې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکي وګړي هم په روانه جګړه کې مړه شوی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول جګړه ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخروا وویل
دا
وایي موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول اوربند وکړي. روسیې په دې اړه له دمخه له خپلو شریکانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د دې سلا مشورو هدف د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر پر متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې غږ کړی دی چې د روانې جګړې د بندولو لپاره دی منځګړتوب وکړي. دا له 1994 کال را په دې خوا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کرباخ پر سر د جګړې له اوربند وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی لوی پوځي ټکر دی.
له دې سره د دې خبري خبرونې پای ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. لکه څرنګه چې د دې خبرونې په پیل کې مو راپور درلود چې د غزنی او زابل ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې په ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیت زیات شوی دی او دوی اندېښمن دي. ستاسو په سیمه کې هم آیا د داعش د فعالیت څرک لګیږي؟ که غواړئ په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. له لنډو خبرونو وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم سر له اوسه د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې خپل لنډ پیغامونه یا اس ایم ایسونه راواستوئ. اوس به اجمل تورمن د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
په هرات ولایت کې د هیلوټرس من پاکۍ د موسې برمته شوي کارکوونکي خوش شول. په دایکندي ولایت کې د 4 ورځو پر لپسې ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې دوه ښځې مړې شوې دي. له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د روان کال په ترڅ کې به د بېلابېلو پروژو له لارې د مخدرو موادو پر ضد جدي مبارزه وکړي. په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هرکلي لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. یونان د هغې لنجمنې موافقې پر اساس چې تېره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه، ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بېرته لیږلو ته تیاری نیسي. ټاکل شوی ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بي پیلوټ الوتکې په یو بریج سره د الشباب وسلوالې ډلې یو مخکښ کړی وشلی دی. او د سوریې پوځ د دې هیواد په لرغوني ښار پالمیرا کې و ډله ییز قبر موندلی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بوده. از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم هر یک تان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروانا همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. فعالیت های داعش در افغانستان تا چه حد نگرانی آفریده؟ موضوع برنامه ما امی هست و پیش از آغاز برنامه یک مقدمه کوتاه در مورد داعش و گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام که از سال 2014 اعلام موجودیت کرد. این گروه شاخه جدا شده از القاعده در عراق است که برای ایجاد آن بار نخست توسط ابو مصعب زرقاوی رهبر شبکه القاعده در عراق در سال 1999 پیشنهاد شده بود. به دنبال کشته شدن زرقاوی این گروه به شکل پراگنده فعالیت‌هایش را در عراق آغاز کرد، اما در نهایت تحت رهبری ابوبکر بغدادی خلافت را اعلان کرد. داعش در جولای سال 2014 برخی مناطق را در عراق تصرف کرد و سپس با آغاز بحران سوریه شهر رقه را در کنترل خود درآورد. سپس این شهر را پایتخت خلافت خود اعلان کرد و موصل از شهرهای مهم عراق را در تصرف خود درآورد. گفته می شود که این گروه فعالیت‌های خیلی تندروانه دارد، زیرا زنان و دختران را در مناطق تصرف کرده‌اش به حیث برده استفاده می‌کند، اسیران جنگی را بعضاً سر می‌برد و می‌کشد. در مجموع خیلی بیرحم دانسته می شود. در افغانستان از یکی دو سال به این سو از فعالیت های داعش سخن گفته می شود و ولسوالی اچین ننگرهار باعث مرکز این گروه دانسته شده. با آنکه رئیس جمهور افغانستان و شمار از مقام های خارجی گفتند حضور داعش در افغانستان خیلی اندک است، اما نگرانی ها از فعالیت های این گروه در کشور وجود دارد. حالا نگرانی های مطرح شده که گروه داعش در غزنی، زابل و کندوز فعالیت هایش را بیشتر ساخته. آیا شما در منطقه تان داعش را دیدین؟ آیا بیرق اونا در کدام محله که شما در آن رفت آمد دارین دیده شده؟ همین موضوع امروز برنامه میکروفون شماست که تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ویل، نن موضوع داده چې د داعش یا هغه ډله چې ځانته د اسلامي دولت وسلواله ډله وایي په اړه خپل نظر څرګند کړي چې آیا ستاسو په سیمه کې هم دا ډله فعالیت لري او کنه لري. د زابل او غزنی د ولایتونو د ځینو خلکو تشویش تر څه حده پورې جدي ګڼئ؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم دا ډله همدومره فعاله شوې ده؟ د ټلیفون شمیرې د 0992035 او یا هم 0982255 د افغان بسیم د 83 شمیرې له لارې یو شمېر پیغامونه مخکتر مخکې رسیدلي ورڅخه منندو یو د خبرونې په ترڅ کې حتمن لولو او د سکایپ پته هم په یاد لرئ radio.azadi د سکایپ لاري لمر سره تماس نیولې شي او ریدون کله رو د ټلیفون لاري
مو فرمایئ سی رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم
و علیکم السلام
درغلی درغلی لاندو صالح خبر ما خبر تاسو
مهرباني کوئ صاحب
زه خدای دې اندو صالح حال ته وایم حکومت یا چرواکي چې څه شکایت وکړي داعش دیوانه په خونه کې شي مختونه خندای راځي د پردې کې وایي څنګه نه څه په خونه داعش ته نشي ست طالبان یو طالبان دی د ماشاله نو دا داعش نه ست
bale said ممکن تاسو دې داعش مخالف اوسئ ممکن هم په دې سبب وایس چې الته نشته الته یوازې طالبان دي کېدای شي تاسو خبرم صحیح وي خو منتها هغه خبره هم خلک کوي او البته د غزنی څخه ثقه او باوري راپورونه هم شته چې په ځینو ولسوالیو کې داعش فعال دی او خلک جذبوي په هر حال بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادي است
السلام علیکم خو خیم د زابل ولایت څخه د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې
مهرباني کوم سر
تاسو هم سره موږ دین کو ته خپل دین د سلام علیکم
سلامات اوسئ ته صاحب
نو دا ایست هغه کوم دونه ویلې چې دا غونه د عيش هم نشته لکه کوم چې تبلیغات کوي خاصه د زابل ولایت د غندا ولسوالۍ کې د شاجوی ولسوالۍ سره متصل او موږ دې راځي تاور سره د فارغنده چې دایښ محفوظ په کلي توګه د بین ولارو وځ په څو مصران او دې سلاي تور تارو مارفو او یو قسم خلک ته حالته چې هغه د القاعده په نامه دي هغه له طالبان سره همغږي او همداسې او هغه چې بیعت ورکړی ده دې ته دې دایښ وایي چې موږ د سترګو لیدلې حال ده یو د مطبوعاتو د میډیا تبلیغات کې سهر ته وویل هغه وویل او د شاجوی په ولسوالۍ کې خو بالکل نشته نه په ګیلان کې شته دا د امریکایانو یو پروژه ده تبلیغات یې هغه کوي
بس صحیح سنه ده مننه اول هغه تو حساب د دې مطبوعاتو تبلیغات نه دي مطبوعات خو له ځانه له خپلې خېټې د خبرې نه کوي تاسو که دا راپور اوریدلی او په دقت هم اوریدلی پیغه کې د زابل او د غزنی د خلکو او د استاذو له قوله دا خبره شوې ده نه دي ویلي چې ازادي راډیو وایي یا امریکا ژغ وایي یا بی بی سي وایي داسې نه دي ویل شوي بلکې د خلکو اوازونه ول پکې او د یو له قوله دا خبره شوې ده پر حال بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بفرمایئ سب رادیو ازادي است برنامه میکروفون شما ارمان
شرزای
له خوښونه استخه مهرباني کوئ شرزای صاحب
الحمدلله د خوست ولایت کې د دایس ترګلاري دلته په خوست کې اما دایس چې دای له یو غیر اسلامي دله د نه د اسلام په چوکاټ کې داسې تلښت کوم چې د اسلام حقوق دي هغه نه مراد کوي یعنی عامه وزنه کوي د لایزه وزنه کوي په هر څه دې په خوست کې بریټ کې په مشمانو بریټ کې د اسلام په نظر کې دا روانه دي
بل سب ډیر مننه چې له خوست څخه مو نظر سرګن کو نیمه سبه څه پیغامونه به هم ولولو کې خوشی
بله بله شنونده های ما پیام های فرستادن از مناطق مختلف افغانستان در مورد حضور گروه داعش شمسالدین حکیمی از ولایت بدخشان نوشته کرده که گروه تندرو دولت اسلامی یک تهدید در افغانستان نبوده بلکه در سطح جهان و منطقه است و تمام جهان را تهدید میکنه گفتن داعش طرز دیدگاهشان از نظر اسلامی مشروع نیست و پیام از این شنونده ما محمد زکی عاصم از ولایت پنجشیر نوشته کرده که داعش اما گروهی است که قبلا تحت نام طالبان در اکناف مختلف کشور فعالیت میکرد و حالا با تغییر درفش لباس و نام خود میخواهد نشان بدهد که یک گروه افراطی نوظهور است و گفتن چنین نیست اینا اما چهره های طالبان هستند
د لنورګرام ولسوالۍ څخه شفیع الله عمری لیکلی دی چې البته نورګرام د نورستان ولسوالۍ ده وای د نورستان په ولایت کې داعش دومره خطرناک نه دی بده په وینا تر داعش طالبان ډیر خطرناک دی خورشید انتظار له زابل ولایت څخه لیکلی دی وای د داعش په حق له دومره وایم چې په مرکز کې نه معلومیږي هو شاید په ولسوالۍ کې وي. یونس لیکلی دی وایي زموږ په سیمه کې خو د داعش فعالیت دومره نشته، زه د خپل امنیت څخه ډیر خوشحاله یم. رازق خان البته دا پیغام راستولی و دی یونس لوري. شفیق الله مشفق له نورستان ولایت لیکلی دی وایي داعش په افغانستان کې کله هم کامیابېدی نشي ځکه چې افغانستان قهرمان امنیتي ځواکونه لري او هغوی دا توان لري چې داعش ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. عبدالسمی هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي زموږ په سیمه کې داعش نسته او که پیدا هم شي موږ به یې پر ضد پاڅون وکړو. عطاالله ویسا له معروف څخه لیکلی دی وایي داعش به هیڅکله هم په افغانستان کې پرمختګ ونه کړي. او حاجی شمس الحق د هلمند له سنګین څخه لیکلی دی داعش پرمختګ نشي کولی، طالبان مخالف دي، حکومت هم مخالف دی او عام خلک هم مخالف دي او د شریعت او قانون څخه هم در ډله لري ده.
برای تشکر از این شنونده ها که تا حالا برای ما پیام فرستادن، بریم به شنونده های ما از طریق تلفن و اسکایپ. شنونده نخست در تلفن هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، مهربانی کنین سب.
و علیکم السلام.
مهربانی
مهربانی کنین سب.
څلګر خو داعش مستل ته ورکه چولې رادیو سالي له څنګه یو څوکري کې یار به کاندي هغه کړې کې چولې نو داخلي کې خاص دارول.
بله صاحب، او زموږ په دې راپور کې هم همدې شي ته اشاره شوې چې مخکې اوریدونکو ورته متوجه شوی نه و چې په ځینو سیمو کې دوی ورق شیندلې دي او په دې ډول خلک جذبوي. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، مهربانی کنین سب.
بفرمایید.
تماس از شنونده ما قطع شد. یک شنونده دیگه. بله بله، مهربانی کنین سب.
مهربانی کوی سب،
بفرمایید سب.
بله، او رو خبریو تاسې ژغ اوریدونکي اوري، لطفا کړئ موضوع په اړه پیغام لري نو یا نظر لري خبرې وکړئ. سندره میلمنو خپرونه له 12 تر 2 بجو پورې خپریږي. د خپرونې په ترڅ کې بیا بیا خپل شمیره هم اعلانوي. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه تاسو ټول د ازادي راډیو تاسو کوم ریډن کو ته کوم از حکمت فهم دی اندړو ولات والی چې تماس کین سره.
مهرباني کوئ صاحب،
د غزنی دی اندړو پورې سوالی کې دایښ ټول لري په دې کې څه شک شو باندې تاسو مخ کې ورځو کې نه لزو په کلی کې به ایدري څو قبرونه ویجاړ کړي ولو ځاتو نه وپی کې زال زال دې کې څه شک شو باندې تاسو باید ارڅو بدايه څو دغه کې غږ وکړ چې او د دې مخه ونیول شي.
درست، مننه چې ټلیفون مو کو. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده،
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
نه تلفن قطع شد. نبیل غزنی څخه لیکلی وایي دلته طالبان ډېر دي خو داعش وجود نه لري او نسته. یو بل اوریدونکو مستغنی لیکلی وایي ما په خپل د شاجوی د ابراهیم خیلو په کلی کې د داعش ډله لیدلې ده، شاوخوا اتیا کورونه هم موجود دي. یعنی مختلف نظرونه دي. مسعود غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي د اندړو د کلي په زنخان کې داعش نسته، یوازې طالبان دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی دا دلیل لیکلی پیغام نیمسه.
پیغامشان اعتراض که آقای ځواک گفتن در هلمند داعش نیست، یک وقت وجود داشت اما حالا نیست و طالبان گفتن در این ولایت فعال هستن. یک شنونده دیگه مشایب هم از ولایت بلخ نوشته کرده که اگر داعش در افغانستان فعالیت هم بکنه نیروهای امنیتی افغان و مردم او را به این فعالیت هیچ وقت نخواهند گذاشت.
بله، بل اوردون که ده تلفن لاری لروزن معرفی که آزادی رادیو ده،
بفرمایید. سب رادیو آزادی،
سلام صاحب. السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
نعمی صاحب سلام برای شما هم تقدیم است.
سلام صاحب مهربانی کنم.
و سروان صاحب به او پیغام در افغانستان خلق تلارم
مهربانی
استاس اجازه ای پمده اروانده.
بله چی پمده اروانده مهربانی مهربانی چی پمده اروانده مهربانی
زورور خلقو د افغانستان با استعداد خلقو او اغا خلقو چې تاسو پرونه ونی کونو په تاریخ کې ونم پرې خېده من خلق غواړي چې تاسو د اسلام په نامه یعنی دا د هغه څه مطلب ده تاسو ډېری وړي کې نو زما ګرانو طالبانو ورونو ته او د افغانستان ټول خلقو ته دا سوال دی چې دوی په دې صلحه کې لاس یو کې او یو ځای شي سره او د دې دایښ په مقابل کې ودرېږي او دا دایښ د منځه یوشي ځکه چې دا زمونږ هغه دښمن دی چې او دی په افغانستان کې کامیابېدی هم نه شي دا عراق او سوریه نه ده دا داسې خلک دي چې ډېر خلک یې زغلولي دي تاسو چې د افغانستان خلکو انګریزان مو وځغلوله او تاسو دښمنان مو وځغلوله تاسو دایښ ته هم ماته ورکوي په ډېره درناوی
مننه صاحب خوشخوی صاحب سلامت اوسئ خوشخوی صاحب بل اوریدونکی د تلیفون له لارې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما
رادیو نه لرې شئ یا رادیو ټیټه کړئ لطفا
بفرمایئ صاحب
سلام سلام سروان صاحب جناب جواد نوری صاحب شما
سلام
چون داعش بسیار یک خطرنگ و بسیار چیز بوده که فکر کنه که اصلا داعش که هست از پاکستان وارد افغانستان میشه یه هر جای افغانستان میخواه که در هر جای نفوذ کنه اینا اینا میخواه که هر ولایت افغانستان نهم کنه میتونی که تایی کنه که اینها شاید کوشش داشته باشه که در بدخشان اینا نفوذ کنه الحمدلله در بدخشان و طالبان جنگی در ولسوالهای وردوج جیرن و هستن لیکن داعش وجود نداره و تایی کنه که در ولایت های و جای مرکز ساخته بود اینا از پاکستانی هستن همه گشتی از پاکستان از کشورهای عربی میایا همه ایشان این وابی هستن اگر نباشه اینا از کجا میایا سعی کن اینا باید کسی به نام داعش بالا کردن اینا خود را داعش حساب میکنن مرد میجنگ هم و خاطری که کسایی که در چیز هستن به نام دولتی هست کارمندان دولتی یا اردو هستن در پلیس هست اونا را میگره سر میدوره اینا بسیار خطرناک این چیز هست که به سر مردم ظلم میکنن سر مسلمان ها ظلم میکنن این از کجا پیدا شده از کشورهای که تو داخل شده جرات پیدا کردن اینا حکومت ما شما هیچ در این باره توجه جدی نمیکنه اگر توجه داشته باشه تایش طالب از کجا میاد افغانستان این چه دور مرز از منفا رفت حکومت میکنه از ما شما مرز امنیت و امنیت این مرزها ما قایم نیستن و در افغانستان که اصلا سعی کنیم فکر کنیم که و در کوچه ها سموهای الهی فروخته میشه مردم امی اصلا حکومت ماشما در وطن هیچ توجه دیده نداره افغانی حکومت ماشما اصلا افغانی نیست خارجی هست اگر افغانی باشه در کشور در افغانستان دلش میسوزه ماشما افغانستان
بله تشکر شنم دید شما به دکه طرف رفتین سلامت باشین میربونی زنده باشین
سلامت باشین کروادن بل اوردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
جناب عزیز فکر کنم پیغام بود
یک موضوع را یادآور میشیم که لطفاً زمانی که تماس میگیرین چی از طریق تلفن و چی از طریق اسکایپ روی موضوع برنامه صحبت بکنین حالا انتقاد ها اگر از دولت دارین فکر میکنم که در این برنامه جا برش نیست چون موضوع برنامه ما اختصاصی هست و تنها میتونین در مورد حضور داعش و نگرانیتون در هر منطقه‌ای که هستین بر ما بگوین سروان صاحب بریم به پیام‌ها یا شنونده ها رو بگیریم در خط تلفن که
دوستو پیغامونه به مول ولو چه به دوی خپنش یغه بدون که چه پیغامونه راستوی د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه لیکي یو اوریدونکی چې نوم یې فکر کوم خیر محمد دی وای چې په اندړو ولسوالۍ کې طالبان شته خو داعش په اړه معلومات نه لرم قیام الدین مبارز له هلمند ولایت څخه لیکلی دی وایي د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د داعش وسله واله ډله ډېر ظلم کوي او خلک ترې په عذاب دي عزت الله الفت له هلمند لیکلی وایي د داعش ځواکونه هیڅکله دا هڅه نه شي کولی چې زموږ ولس دې له دوی وځورېږي ځکه موږ په خپل امنیتي ځواکونو اعتماد لرو او د داعش پلانونه به شنډ کړي. محمد ابراهیم حقیار له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي وایي زما په نظر داعش په خپله افغان حکومت او امریکایانو رامنځته کړي دي د طالبانو په مقابل کې. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي وایي په هلمند کې داعش وختي و خو اوس نشته او په هلمند کې د ملا روف په نامه داعش یو قماندان درلود چې په د بی پیلوټي الوتکې په حمله کې ووژل شو.
بله، یک شنونده ما خیر محمد از کابل نوشته کرده در پیام خود که داعش یک پروژه خارجی هست که بالای افغانستان میخواین او را تطبیق بکنن. یک شنونده دیگه ما حلیمه احمدی از کابل گفته که باید دولت هرچی زودتر برای داعش اقدام کنه. داعش دفتن جنگ را شروع کرده، شروع نمیکنه گفتن، البته اول افراد را جذب میکنه و بعد از او داخل اقدام میشه و آن وقت گفتن دولت چیزی کرده نمیتونه. حسامی در پیام خود نوشته کرده که از رئیس جمهور غنی میخواییم تا در مورد داعش البته گفتن اقدام جدی بکنه. یک شنونده دیگر ما گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان نوشته کرده که داعش خود پیدا نیست، بلکه کشورهایی هستند که از داعش به خاطر رسیدن به اهدافشان حمایت میکنند و از دولت میخواهیم که حضور ظهور داعش را در افغانستان جدی بگیرند.
نعیم سوی اول پیغام دی بهار دی و اردون کلیکری ویسه بهاریم په غزنی که داعش نست او نه به پیدا سی، ځکه چې غزنی کې طالبان ډیر قوی دی او داعش سخت مخالفت کوي. لیکن غلام سرور هم له غزنی څخه لیکلی دی وای په داعش کې په غزنی کې داعش شته. داعشیان اکثره په غرنیو کلیوالو سیمو کې پټ فعالیت کوي، ځینې خلکو ته پیسې ورکوي او کسان جذبوي او تر اوسه پورې لا عملیات پیل کړي نه دي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو له روزن معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. السلام علیکم او د زده کریم کارکون ګورځم. السلام علیکم.
سلام
علیکم. ولار مانی نه هیمن ولای خاډی کرا غلم.
مهرباني خو یار مانی صاحب.
نو څنګه چې داس موضوع تکلې دی نو د هیمن ولای په ډیر څو کې د خبرې ستاندې دا هیڅ ختم شوی دی او لمړی خو دا غلط پوښتنه کوي چې دا څنګه هم په روټ کې جوړ دی او کومرونه ماته
تاسو د هلمند له ټولو سیمو خبر یاست. مخکې یو اوریدونکی له هلمند لیکلی و چې په کجکی ولسوالۍ کې دوی ظلمونه کوي.
نه په کجکی کې مخکې ظلمونه کړي وو، هغه بیا وروسته هغه چې کومه پار ځان پسې نو هغه دسه قومي هغه یو قومي دغه پکښې راغلی وو، د قومي تکر باندې ن پاس کښې داعش نه وو هغه، نو هغه یې هم ختم کړ په زندور کښې باغران کښې. نو پر مخ هلمند د دې پوښتنې څخه پاک کړی، هغه بله قومي معامله ده، په هغه کښې داعش راګیر نه دی.
سیسو دا خبره تاسو مخکې مکړه. د سکایپ له لارې یو اوریدونکی لرو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم وروره.
و علیکم السلام.
خبره خو داسې ده، داعش معاش و دا کیسې ټولې چې امریکایان وغواړي ور کېدای شي، دا اصلا امریکایي پروژې دي چې کله په یوه بانه باندې کله په بله بانه باندې افغانان بې امنه کوي او په اسلامي نړۍ کې یو بې نظمي او ګډوډي راولي. که نو دا امریکایان ته هېڅ هم نه دي.
صحیح، مننه. ستاسو نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې، مهرباني کوي آزادي راډیو ته
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
خبر
سلام علیکم. سلام بشکرم. سلام سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایئ. مهرباني.
دوباره داعش خو ایز غپایی نیست که سود باشه، کارکاری امریکا هست. یک به نام داعش میداره در افغانستان، یکی به نام طالب ایشان تمیل میکنه مردم که تیارا ایشان هم مجیده که از طریق چی آمده در ایشان چی آورده مواد و مواد و مواد دیونه باید اکمال میکنه. خب نظر ما دوباره داعش هست که بسیار داعش خواهد مسلمان نیست، بسیار ظلم میکنه در مردم. دیگر این کار که او میکنه خب کارهای سلام مشروع میکنه
بل سر آها میره بونی
درست خیر خبری لکه چه خیر
تشکر سلامت باشین سر
کوربدن بل اردون که ده تلفون لاری لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمین سر رادیو آزادی است
خبری وکی بله مهربانی که ویل رادیو یو تلری شه و نظر سرگن که
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است صحبت کنین شنونده عزیز
نه
تماس از اینا قطع شد یک شنونده دیگه هم هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
متاسفانه دیدی تلفن هم قطع شد خیر بل اردون که همشته و بیا با پیغامون ولولو لطفا لرادیو لرشه نه رادیو نلری نشوید
بفرمایید
خطا که بل اردون که هم لروزن معرفی که یه آزادی رادیو
میروانی کنین صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم السلام
کوم یو ورته خیر ته اولاد من دولت کرم څه څه خبره کو
مهرباني کوئ لطفا له رادیو لری شي نه پېژم ځاز مو جواز ولې نه اوري تاسو
دا خو زه خپل من په کرم څه څه نه سوال ته خو به دې څه فهم نه ته چې نه داست نه طالبان او په ټول افغانستان کې زه ته نه لري چې دوه نن نه کې خو تاسو په اړه یو سوال په اړه ولایت کې دغه څه نه تراو
صحیح من نه شي ټلیفون مو کو
تشکر سلامت باشین پیام ها را بگیریم یا شنونده داریم یک شنونده هستن که منتظر موندن بعد از اون میریم به پیام های شنونده های ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنین شنوندی عزیز نه تماس از اینا قطع شده محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیام دومه که بر ما فرستادن البته خیلی پیام های زیاد فرستادن آقای زواک نوشتن که اگر داعش در افغانستان فعالیت هم کنه به پیشرفت دست نمیافه داعش به خاطر پول می جنگه زهرا در پیام خود نوشته کرده که مردم افغانستان باید دست به دست هم داده داعش را ریشکن کنند خصوصا در غزنی که در این وقتا خیلی ناهم شده و طالبان هم فعالیتشان بیشتر شده کریم الله خسروی از یمگان بدخشان نوشته کرده که داعش فعالیت خود به صورت مخفیانه در ولسوالی یمگان بخصوص در این خسته که ولایت بدخشان آغاز کرده گفتن ما از دولت مرکزی میخواهیم که هرچی زودتر این پدیده شوم را از بین ببره
ولی ولال زابل البته زابل میزان ولسوالی سخلی کلی و داعش مخیوخ و اوست نشته نسیم حریفال هم ده زابل میزان ولسوالی سخلی کلی دی چه داعش دلتا نشته پنور ولسوالی که شاید وی او طالبان هم شته د دې دوی پیغام او د ټلیفون لاري اوریدون خل روزن معرفي کې آزادی رادیو ده
با فرمان سب رادیو آزادی است از طریق اسکایپ اس اکشن اونه مهرباني کنین سب
سلام صبح بخیر
سلام
مات به شما به شنونده های عزیز شما
سلام
به تمام مردم رنجیده افغانستان میخواستم نظر خود در مورد ای پدیده که به نام داعش است ارائه کنم متاسفانه داعش یک پدیده کاملا خارجی است و ای پدیده بدون از حمایت قدرت های بزرگ جهان و منطقه اصلا ممکن نیست پس بر ما افغان ها بکار است در قریه و قصبات خود در هر جایی که زندگی میکنیم در مقابل از این پدیده ایستادگی کنیم تا نباشه باز یک تاریخ بسیار در کشور ما تکرار کنه فلهذا از چی از مردم عام چی از کسایی که در امنیت افغانستان کار میکنن و مصروف هستن در مقابل از این باید ایستادگی کنن و این پدیده که هم بر اسلام خطرناک است و هم بر آینده افغانستان خطرناک است در مقابل از این مبارزه کنن و نبارن که یک بار دیگه تاریخ ما را سیاه کنن تشکر از شما
سلامت حسین مننه بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده
مهربانی کنین سب رادیو آزادی است میشنم دارم میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه بفرمایید سب شنونده عزیز صحبت کنین لطفا
سلام
علیکم تو خسایب تس خمخ که خبری کردی
قسم ده که ده زربل ولایت بشه
تس خبری کردی
مخته و محترم آوریدون که لیک از سواله او چه پا شاجوی و نسوالی پا برانخیل پا کلی که دایش پراسه دی تا دل کل حسیقت نلری زم
سمان
یم زده واغ نوایم
سعیده تو خسایب شتاس نظر پرسوه ده دی خلکو بله کور دی ودان ستاسو نظر مخکی هم خبر شو او در وسته مخبل خبره وکړه او هر څوک حق لري یو څوک به یو څوی بل څوک به بل څوی نو اوریدونکو په خپل قضاوت کول شي چې د چا خبره به سم وي د چا به نه وي سم بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي فکر کوم چې تر خبرونو پرمو دا اوریدونکو رسي مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
محترم ستار خبر کوم زابل ولایت
تماس. مهربانی کوی ستار صاحب.
ستاسو په موضوع باندې به سرونه واچوم. هغه ته خبره ده چې دلته زموږ د زابل ولایت څخه کې افغان اوسالۍ چې غوښتل دایسنه هغه دایس وغه خو دغه طالبانو چې دي د حال لرم هغه ختم کړو. اوس یو بله ډله راغلې تاسو به انشاءالله خبر شي څه وخت وروسته چې هغه بله ډله راغله طالبان من دایش مني بله ډله به راغلې د خلکې افغان تماس خلکو دا خبره وکړو.
بله صحیح ډیره مننه سلامت اوسه. یو شمېر خلکو چې موږ هم ورسره خبرې کړې وې هغوی ویل چې بهرني